دا امریکا غشنا رادیو له امکارانو مننه کوو او دا ازادي رادیو دا نن ورځې خبرونه پیلو زه اجمل اندیم زما او زما د نور امکارانو سلامونه ومني سار مو په خیر او نیک مرغه وسانند د دوشنبه ورځ دا د 1399 هجری لمریز کال د لیندې د میاشتې لسم نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د دسمبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اوریدل شي. په ګڼو خرنو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.5 اوریدل کیږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی ولسمشر اشرف غنی نن د یو لوړ پوړي هیات په مشرۍ اروپا ته روان شوه دی. د افغانستان ولسمشر تر دې مخکې ویلي و افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې کولای شي د خپل هیواد دفاع وکړي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د بشري حقونو یوه ډله وایي د سوریې په محاصره شوي ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې په لسګونو جنګیالي وژل شوي دي. تکل شوې د چې ولسمشر اشرف غنی بنن په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وینا وکړه. لارک څخه یو خبر شوې خبر پانه وایي چې ولسمشر غنی نن سهار وختي د ولور پولي دولتي آیات سره اروپا ته روان شوه دی. په خبر پانه کې ویل شوې چې خاغلی غنی به سبا د برتانیې ته د یو څلور ورځنی رسمي سفر په ترڅ کې لندن ته ولاړ شي. ولسمشر با په لندن کې د افغانستان په اړه د لندن په کانفرنس کې وینا وکړه. پر دې سربېره به نوموړې د برتانیې له صدر اعظم ډیوډ کیمرون او شاهزاده چارلز او یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو له مشرانو سره لیدکاته وکړي. له ولسمشر سره په دې سفر کې اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله، د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر، د سولې د عالی شورا رئیس صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو، مالی او د ښځو د چارو سرپرست وزیران او یو شمېر نور لوړ پوړي دولتي چارواکي شامل دي. تر دې مخکې افغان ولسمشر تیر شپه ناوخته وویل چې نوې کابینه به په 2 یا 4 اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي شي. اشرف غنی چې تیر شپه په یوې خصوصي غونډه کې خبرې کولې ویل تر دې وروسته به د وزیرانو پر ځای د وزارتونو معینان د سرپرستانو په توګه چارې پر مخ بیایي. ټاکل شوی وه حکومت تر لوړې وروسته په یوه نیمه میاشت کې نوې کابینه اعلان کړي. د کابینې د جوړېدو ځنډ انتقادونه راپارولې دي. بلخوا ولسمشر وایي چې افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې کولای شي د خپل هیواد دفاع وکړي. اشرف غنی تیر شپه له امریکا او ناتو سره د امنیتي او دفاعي موافقو او دوه نور قوانینو د توشي په غونډه کې ویل تیر دیر لسکلونه د افغانستان لپاره ډیر ځانګړي و. خغلی غنی وایي افغان ځواکونه دا ظرفیت لري اوس چې د تل په څیر د خپلې خاورې دفاع وکړي. موږ په خپل تاریخ کې هېڅکله نه ولیدل چې نړیوالو ملاتړ ته شو، خو تېر 10 کلونه خاص حالت و، ځکه هغه زیانونه چې زموږ بلاد دولت او ټولنې ته اوښتي و بیخي زیات و. د بشري حقونو یو ډله وایي چې د سوریې په محاصره شوي ښار کوبانی کې د اسلامي دولت د ډلې په لسګونو جنګیالي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ښار کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي هوایي حملې روانې دي. په برتانیا کې د ایران د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې پر نوول چې په کوبانی کې پسند وژونکو حملو له کوردي ځواکونو سره په جګړه او هوایي حملو کې لږ تر لږه 50 تنه سخت دریځي وسلوال وژل شوي دي. د بشري حقونو د ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل چې د سوریې د رقه ښار په شمال کې د ائتلاف شاوخوا ډیر شنور حملو تر ډیره د اسلامي دولت ډلې سنګرونه په نښه کړي چې د اسلامي دولت ډلې ته یې اضافه تلفات اړولي دي. په هنګ کانګ کې د ډیموکراسي په لور مظاهره شیانو چې هڅه یې کوله تیر شپه دولتي ودانۍ محاصره کړي له پولیسو سره شخړه وکړه. دا وروستی اقدام په هغو مظاهرو کې زیاتوالی ښیي چې له نهو نوي را په دې خوا د ډیموکراتیکو اصلاحاتو لپاره روان دي. په لسګونو مظاهره شیانو له ځانونو سره چترې لیږدولې چې د هنګ کانګ د ډیموکراسي په لور غورځنګ یو سمبول دی. مظاهره شیانو چې له پولیسو سره په شخړه اوښتي و یو می سړک بند کړ. دا دوی په خبره غوښتلې دغه سړک تر سهاره پورې وتړي او وظیفې ته د هنګ کانګ د اجرایي مشر لیون چینګ یانګ د او نورو دولتي چارواکو د تلو مخاوني سي. ولکه چې 15 مظاهره شیان نیول شوې دي. بلخوا په مالدوا کې پرون انتخابات وشول او په پارلماني انتخاباتو کې خلکو برخه واخیسته. دغه انتخاباتو ته د اروپا په لوا او هغه ډلو ترمنځ رقابت په سرګه کتل کیږي چې روسیې سره د نږدې اړیکو پلوي کوي. پرون د شپې تر ناوخته پورې شاوخوا 50% رایې چونکو په انتخاباتو کې برخه اخیسته و. ټاکل شوې ده لومړني نتایج نن اعلان شي.
د هم د افغانستان د ځینو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې، په کابل کې باسمان اوریاز وی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه یو، په هرات کې باسمان نیمه اوریاز وی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه څلور، په مزار شریف کې هم آسمان نیمه اوریاز وی د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټه شپږ، او په جلال آباد کې باسمان اوریاز وی د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټه نه.
دوستانو زموږ غږ له اسدی رادیو نه اوري، د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، اسدی رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. افغان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دوو یا څلورو اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي شي. په دې اړه په رپورټ سربیره د کابینې په معرفي کې د زند د کارپوهانو له نظره څنګه دی؟ دوی وایي چې د قانون له مخې جواز نه لري. اجمل هوډمن یو له همدې نظر لرونکو څخه دی.
د دې په ځای باندې چې کاندیدان هغه خپلې کړې ژمنې د ولس سره معیار وګرځي، دوی د قدرت ویش ته مخه کړله.
دا خبرې هوډمن بشپړه مرکه ده راوړو. له دې مهم خبرو چې ولسمشر اشرف غني وایي نړیواله ټولنه به د لسو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز، تمویل او روزنه کې مرسته کوي. د افغانستان د مشرانو جرګې ګواښ کړی چې که امریکا په افغانستان کې د امنیت لپاره کار ونه کړي نو دا جرګه به د امریکا سره په امنیتي او دفاعي تړون لګیدلی مهر بیرته واخلي. دا او نور رپورټونه لرو. د سیمې په حالاتو کې واوري چې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف حکومت ته خبرداري ورکړي چې په څلورو اونیو کې د تیر عمومي ټاکنو د درغلیو څېړنه ونه کړي نو دوی به د کراچۍ په ګډون د پاکستان په ښارونو کې بیا مظاهره وکړي. افغان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دوو یا څلورو اونیو کې ولسي جرګې ته معرفي شي. اشرف غني چې تېره شپه په یوه خصوصي غونډه کې خبرې کولې ویل تر دې وروسته به د وزیرانو پر ځای د وزارتونو مرستیالیان د سرپرستانو په توګه کارونه پر مخ بیایي. ټاکل شوی وه حکومت تر لوړې وروسته په یوه نیمه میاشت کې نوې کابینه اعلان کړي. د کابینې د جوړېدو ځنډ انتقادونه هم پارولي دي. سالم احمد صالح نور تفصیل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د نوې کابینې د جوړېدو ځنډ له انتقادونو سره مخامخ شوی، د افغانستان ولسمشر وایي د وړ اشخاصو پر ټاکلو د غور له کبله به د کابینې معرفي کېدل نور هم وځنډوي. ولسمشر محمد اشرف غني چې تېره شپه له اجرایه مشر عبدالله عبدالله سره په یوه خصوصي غونډه کې د نوې کابینې په اړه خبرې کولې وویل نوي وزیران به په راتلونکو دوو یا څلورو اونیو کې په تدریجي ډول د باور رایې اخیستلو لپاره ولسي جرګې ته معرفي شي. کابینه په تدریج سره پر راتلونکو دوو یا څلورو اونیو کې ملي شورا ته معرفي کیږي. کوم اختلاف نسته. ټاکل کیدونکي کسان څېړنې ته اړتیا لري، ځکه نو غواړو په پوره دقت مخته ولاړ شو. محمد اشرف غني د لوړې پر مهال ژمنه کړې وه چې کابینه به په یوه نیمه میاشت کې جوړه سي. د نوي حکومت پر تشکیل دوه میاشتې واوښتې خو کابینه لا هم معرفي سوې نه ده. افغان حکومت ویلي د کابینې د ځنډ اصلي علت وزارتونو ته د وړ کسانو پر ټاکلو غور کول دي. ولسمشر تېره شپه په خپلو خبرو کې وویل تر هغو چې نوي وزیران معرفي کیږي د وزارتونو معینان به د سرپرستو وزیرانو په توګه خپلې دندې پر مخ بیایي، او هغه کسان چې د وزیرانو په توګه معرفي کیږي داسې کسان به وي چې مخکې په کابینه کې نه وه. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن وایي د کابینې د نه اعلانېدو اصلي علت د کسانو په ټاکلو کې د ولسمشر او اجرایه مشر ترمنځ اختلافات دي. زده په خبره د کابینې په اعلان کې نور ځنډ د حکومت مشروعیت زیانمنوي.
حکومت وګوري د دې خاطرانه هغه ولري د پیو ونه کې هم دا کار کولای شي، اما کوم اختلاف دي د دوه ډلو چې حکومت کې دوه ډلې دي په منځ کې ده هغوی د خپلو اختلافاتو نه تیر نه سي. د ریاست د حکومت جوړول یا د کابینې اعلانول نور هم وځنډېږي، او دا مستقیما د حکومت په مشروعیت باندې ناوړه اغېز کوي.
تر دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې د کابینې د ځنډېدو له کبله پر حکومت انتقادونه کړي وه. د دې جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمي د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې ویلي وه اوسنی حکومت د وزیرانو په معرفي کې د ځنډ له کبله مشروعیت نه لري. د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر ریچارډ ایسټګ له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي که افغان حکومت کابینه ونه لري د لندن په کانفرنس کې به خپل اهداف ترلاسه نه سي کړی. د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس د پنځمې په ورځ جوړیږي. افغان حکومت ته نږدې سرچینو ویلي وه په پام کې وه د لندن تر کانفرنس مخکې ځینې وزیران ولسی جرګې ته معرفي سي.
ومورېدل چې افغان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دوو یا څلورو اونیو کې ولسی جرګې ته معرفي شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه حکومت تر لوړې وروسته په یوه نیمه میاشت کې نوې کابینه اعلان کړي. د کابینې په جوړېدو کې د ځنډ انتقادونه راپارولې دي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوهان وایي د کابینې په پیژندلو کې ځنډ د قانون له مخې جواز نه لري. په دې اړه سالم احمد صالح د کابینې په جوړېدو کې د ځنډ په اړه د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د کابینې په معرفي کې ځنډ اصلي علت څه کېدای شي.
کله چې په افغانستان کې نوی حکومت رامنځته شو، د حکومت بنسټ هغه د واک او د قدرت په ویش باندې کېښودل شو. دواړه ډلې په حکومت کې دي، د دوی اسهام معلوم دي. خپلو منځونو کې هغه کوم توافق لیک چې د دواړو کاندیدانو منځ کې شوی و، دغه توافق لیک مواد چې هغه ډېر واضح نه دي، هغه مبهم دي. اوس هره ډله کوشش کوي چې هغه کوم تعبیر چې دوی خپله دغه توافق لیک نه لري، هغه توافق لیک توجیه کړي په مقابل لوري باندې خپله خبره څنګه مني. هغه اختلافات ډېر خلاف چې کابینې جوړول تر ننه پرې وزن
دي. بلې، هوډمن صاحب، مخکې د برېټانیا سفیر په کابل کې آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې چیرې د لندن تر کانفرنس مخکې دغه کابینه اعلان نسی، افغان حکومت به شایي هغه اهداف ترلاسه نه کړي چې د لندن له کانفرنس نه د ترلاسه کولو تمه لري. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟
همدغه ډول چې په کورنۍ کچه باندې د خلکو د رضایت مسله مطرح ده او د خلکو د حکومت د مشروعیت مسله مطرح ده، همدغه ډول په نړیواله کچه هم ناوړه اغېزې لرلی شي. هغه په دې معنا چې د افغانستان دولت کله چې لندن کانفرنس ته ځي، که غواړي چې ډېرې مرستې جلب کړي، نړیوالو ته ثابته کړي چې موږ د دې اراده لرو چې یو مسؤول دولت رامنځته کړو، او کومې مرستې چې د افغانستان سره کېږي هغه مرستې په مسؤولانه ډول باندې په مصرف باندې ورسوو. همدغه ډول هغه کومې ژمنې چې د افغانستان دولت په پخوانیو کنفرانسونو کې کړې وې، د قانون د حاکمیت مسله وه او د اداري فساد سره د مبارزې مسله وه، او ځینې نورې ژمنې اوس حکومت باید د تشکیلاتي جوړښت له پلوه دا ثابته کړي چې دوی د دې وړتیا لري چې په پخوانیو ژمنو باندې عمل وکړي، او هغه کومې نوې ژمنې چې دوی نوې حکومت خصوصا د کمپاینونو په وخت کې کړې وې، افغانستان کې د اداري فساد د له منځه وړو په برخه کې او د قانون د حاکمیت په برخه کې، د ښې حکومتدارۍ په برخه کې، او مخصوصا هغه توان او ظرفیت چې دوی وکولی شي نړیوالې مرستې په ځای باندې مصرف کړي. کله چې یو نړیوال کنفرانس چې د افغانستان پاکله باندې جوړېږي، د افغانستان دولت باید خپل طرحې او خپل پلانونه هلته وړاندې کړي، او دغه د تطبیق او عملي کېدو لپاره مرسته جلب کله چې دلته د حکومت جوړښت ځندېدلی ده. کله چې د حکومت جوړښت باندې تاسو کوم تصور نه کېږي چې دلته به څه ډول حکومت راوړي.
بله، هوډمن صاحب، وبخښئ، تاسو مخکې د ولسمشر او د اجرایه رئیس ترمنځ د اختلافاتو خبره وکړه چې شاید د کابینې په جوړونه کې د دوی ترمنځ اختلافات وي، خو ځینې کسان بیا لکه څنګه چې خپل ولسمشر وویل چې د وړ کسانو په پیدا کولو باندې دوی ډېر دقت کوي، نو اصلي علت څه دی؟ آیا وړ کسانو پیدا کولو کې دا او کیا رښتیا هم د ولسمشر او د اجرایه مشر ترمنځ د کسانو په ګمارلو کې اختلافات شته؟
زه فکر کوم چې د دې شی په اړه چې وګړي سیاست کوي په انتخاباتو کې وي دريږي، او د ولست یا د هیواد د واکمنۍ تمنه کوي، او د غیر لاسرولو لپاره رقابت کوي. د غوی لپاره دا خبره هیڅ کله د توجیه وړ نه ده چې دوی وړ کسان نشي پیدا کولای. کله چې دوی راضي او د انتخاباتو په کمیسیون کې نوملیکنه کوي او په هغه ورځ باندې خپل اراده څرګندوي چې موږ غواړو په افغانستان کې حکومت موږ ته رایه راکړي، دوی له هغه ورځې نه باید په دې باندې فکر کړي، او یو منظم او متحد ټیم وکولای شي د دوی ژمنې او د دوی برنامې عملي کولای شي. هغه ټیم باید دوی ولري. موږ ډېر تاکید د افغانستان د اساسي قانون په تطبیق باندې کوو. متاسفانه مخکې له دې نه چې حکومت جوړ شي، د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې اعلان شي، د افغانستان اساسي قانون نقض ده، د حکومت جوړښت په داسې یو ډول باندې رامنځته شي چې ځینې فرمایشي پوسټونه پکې رامنځته شول، د دې په ځای باندې چې کاندیدان هغه خپلې کړې ژمنې د ولس سره معیار وګرځوي، دوی د قدرت ویش ته مخه کړله.
د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپو اجمل هوډمنو چې تاسو ورسره د کابینې د ځنډ د علتونو په اړه د ازادۍ رادیو مرکه اورېده. زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر وایي نوې کابینه به په دوو یا څلورو اونیو کې ولسی جرګې ته معرفي کړي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی وه حکومت تر لوړې وروسته په یوه نیمه میاشت کې نوې کابینه جوړه کړي. ولسمشر اشرف غنی نن په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې وینا کوي. لارکس خې وخت پر شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی او د اجرایي رئیس عبدالله دا یو لوړ پوړي هیئت سره یو ځای اروپا ته روان شوي دي. ولسمشر اشرف غنی ویلي افغان ځواکونه دومره پیاوړي شوي چې کولی شي د خپل هیواد دفاع وکړي. نوموړي تېره شپه له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي موافقو او دوه نورو قوانینو د توشي په غونډه کې ویل تېر دیارلس کلونه د افغانستان لپاره ډېر ځانګړي وو. چین وایي د افغان پولیسو د تجهیز روزنې او تخنیک په چارو کې مرسته کوي. دا افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي هیله مندي چې له عرب اماراتو پاتې دوې یوې ورځنۍ نړیوالې مسابقې وګټي. د بشري حقوقو یو ډله وایي چې د سوریې په معاصره شوي ښار کوباني کې د اسلامي دولت د ډلې په لسکونو جنګیالي وژل شوي دي. او په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلوه مظاهره چیانو چې هڅه کوله تیر شپه دولتي ودانۍ معاصره کړي له پولیسو سره شخړه وکړه. دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ په ویبپاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې ادرس دی. لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي فرشته جلال زی ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي وسلوالو طالبانو په کابل کې خپلې حملې زیاتې کړې دي او دا ښار او اوسیدونکي انتحاري حملو د بهرنیو کارکونکو پر دفترونو وسلوالو بریدونه او چاودنو داسې کله بند کړي چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته یې ساری نه و لیدل شوی. تر ټولو وروستۍ حمله د شنبې په ورځ په کارتیسی کې د بهرنیانو پر یو مېلمستون و چې په هغه کې درې وسلوال کسان له لاسي بمونو ټوپکو او چاودیدونکو واسکټونو سره د مېلمستون ودانۍ ته ننوتلي وو. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې د افغانستان حکومت، ناټو او امریکایي چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو فعالیت کمزوري شوی خو په کابل ښار کې چې د نورو ځایونو په پرتله یې ټینګ امنیتي څارنه کیږي په داسې بېساري ډول د حملو او بې امنیتي زیاتېدل د وسلوالو طالبانو مقاومت څرګندوي. د ورځپاڼې په لیکنه سره له دې چې په افغانستان کې د جګړې موسم د ختمېدو په حال کې دی او هوا ورځ په ورځ سړیږي، کابل ښار د حملو او تشدد په نوي مرکز بدل شوی. پوست وای په کابل کې د غربیانو لخوا د روزل شویو افغان ځواکونو او د زورګونو نړیوالو عسکرو له موجودیت سره دا ممکنه نه ده چې وسلوال طالبان به دا ښار بیرته نیسي. خداسي حمله د امریکا یو عمده متحد بې ثبات کولای سي او همدارس د امریکا او ناتو ځواکونو ته زیات خطر متوجه کولای سي. ورسپارنه لیکي چې په 2015 میلادي کال کې به هم د بهرنیو ځواکونو ستره برخه په کابل کې وي چې لښته لږه زرتنه په دې ښار کې د امریکا د سفارت خلک دي. د واشنگتن پوسټ لیکنه د افغانستان پارلمان د نومبر په 13مه یو امنیتي تړون لاسلیک کړ چې راتلونکي کال ته د امریکا د متحدو ایالاتو پوځي رول تمدیدوي. پر وسلوالو طالبانو پوځي عملیاتو او د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره د امریکایي قواو هوایي حملو ته اجازه ورکوي. واشنگتن پوسټ د څارونکو په وینا لیکي چې په کابل کې د بې امنیتي زیاتېدل شاید د لپاره وي چې وسلوال طالبان د تړون په اړه د شوی موافقه غوښته کړي. د واشنگتن پوسټ په لیکنه دوهمه خبره دا کیدای چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په څو ورځو کې لندن ته ځي او لنړیوالو د افغانستان د ملاتړ غوښتنه کوي. نو شاید د حملو د زیاتېدو هدف پر دې سفر ناوړه اغیز خورول وي. انډین ایکسپرس ورسپارنې هم په کابل کې د امنیتي وضعیت په اړه یو مقاله خپره کړې ده او په دغه مقاله کې د کابل د امنیه قومندان له کار لري کېدو ته اشاره کړې. خبرونه لیکي چې د شهر پخوانی امنیه قومندان ظاهر په کابل کې په تیرو دوو اونیو کې تر لسمې وسلوالي او بمی حمله ورسته استعفا وکړه. د انډین ایکسپرس په حواله په ورستي حمله کې درې بهرنیان او یو افغان ووژل شول. په همدې اړه د ډیلی میل خبرونه لیکلي د شنبې پورس په کابل کې په حمله کې درې بهرنیان ووژل شول چې د جنوبي افریقا وګړي وو. د ډیلی میل آنلاین په حواله د شنبې پورس په کابل کې په دغه حمله کې د وینړیوالي خیریه ادارې مشر او د هغه دوه ماشومان وژل شو دي. خبرونه په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
د افغانستان ولسمشر وایي نړیواله ټولنه به د لسو کلونو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو په تجهیز، تمویل او روزنه کې مرسته کوي. اشرف غنی تېره شپه له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي تړونونو او دوه نورو قوانینو د توشي پر مهال دا خبره کړې ده. ښاغلي غنی وروستیو نامنیو ته په پام سره وویل افغانان به اجازه ورنکړي چې هېواد یې د نړیوالې جګړې په ډګر بدل شي. سالم احمد صالح په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان ولسمشر وایي د افغان امنیتي ځواکونو مصارف د افغانستان د ملي عوایدو څخه باندې دوه برابره دي چې افغانستان یې په یوازې سر نسی پوره کولی. محمد اشرف غنی تیر شپه له امریکا او ناټو سره د امنیتي او دفاعي موافقو او دو نورو قوانینو د توشیح پر مهال وویل تر دې وروسته د لسو کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره د نړیوالو مالی مرستې تضمین سوې. ولسمشر غنی د افغان قواوو د پیاوړتیا لپاره د نړیوالو دغه مرستې مهمې وبللې.
افغانستان ملي ځواکونه به په اطمینان سره په مخزي ځکه راتلونکي لس کالو تمویل تجهیز او مرستې به انشاءالله تعالی په دوامداره توګه راځي. هدف دا ده چې موږ اوکراین سو چې په دې پنځه کالو کې هغه رقم اقتصادي تحرک راولو چې موږ اوکراین سو خپل امکانات په راتلونکي کې ترلاسه کړو. اما اوسني شرایطو کې درته معلومه ده چې موږ امنیتي مصارف حداقل 2.5 چنده موږ د ملي عوایدو دي او دا ضرور ده چې دنیا مرسته راسره یې.
له امریکا او ناټو سره دغه دوه تړونونه تر دې مخکې د ولسي او مشرانو جرګو لخوا تایید سول. پخوانی ولسمشر حمید کرزی له امریکا سره د امنیتي تړون له لاسلیکه ډډه کوله. له امریکا او ناټو سره امنیتي او دفاعي موافقې په داسې حال کې توشیح سوې چې په وروستیو ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو په خاصه توګه کابل کې ناامني زیاته سوې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وویل وروستۍ حمله د ټولو افغانانو غوښتنې نه منعکسوي. دغه حمله د یو کوچنی اقلیت کاروباله
یک اقلیت بسیار کوچک
یو ډیر کوچنی اقلیت غواړي ټول ملت برام تکړي. موږ دا اجازه نه ورکوو. هغه کسان چې غواړي افغانستان د نړیوال جنگ په میدان بدل کړي باید پوه سي چې افغانان دا نه مني. د تیرې شپې په غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی اطلاعاتو ته د لاسرسي او د نفوسو د ثبت دوه قوانین هم توشیح کړل. د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله دغه دوه قوانین او له امریکا او ناټو سره د موافقو توشیح د افغانستان په ګټه کاروباله.
هر دو قانون و دو موافقتنامه
که او ګورو دواړه قوانین او دوی موافقه هر یو د افغانستان د سلامتی او د افغانانو د شرطونکو د تامین او تضمین لپاره حیاتی اهمیت لري. تر دې مخکې مدني فعالانو د رسنیو کارکوونکو او نورو څارونکو ادارو شکایت درلود چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د نه توشي کېدو له کبله نسي کولی د حکومت پر کړنو سما څارنه وکړي. په همدې حال کې د نفوس د ثبت قانون د روان کال په لومړیو کې د تصویب لپاره ملي شورا ته لیږل سوی و چې وکیلانو د تصویب پر مهال ورباندې جنجالي بحثونه هم کړي وه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
د ګنش پر اوریدونکو مخته د نوې کابینې د ځن پاړه اسمسونه راستولې دي. دیوی زبیر د هلمند نوی، اشرف غنی او عبد الله د خپل ولس سره غټه ناروا کوي ځکه چې دوی د کابینې په ځن سره د ولست زورولو سبب کیږي. میر احمد قلمیار د هلمند څخه وایي په هیواد کې به دغه انتحاري حمله هغه وخت منل شي چې د لندن تر کانفرانس د مخه کابینه اعلان شوی وای او د په وینا جاسوسان ورک شوی وای. میرویس د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ نه پیغام کې لیکي چې زما په نظر اشرف غنی ته باید وخت ورکول شي څو د کابینې په جوړېدو کې دقت وکړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی او د نامعلوم ځای پیغام راستولی د یو شعر راستولی او په هغې کې وایي چې دی په خپل انتخاب پښیمانه دی. عبدالمالک روحانی د هلمند د مارچی نه وایي کابینه باید زر تر زره معلومه شي ځکه چې نامنۍ زیاتېږي. او عبدالحمید د هلمند نه وایي چې کابینه تر دومره وخته وځنډي دا فکر نه کوم چې دولس د ولس سره دې کاندیدان خپلې ژمنې پوره کړی شي.
دوستان اوس هم د پاکستان په اړه یو رپورټ راخلو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف حکومت ته خبرداری ورکړه چې کچېرې په څلورو اونیو کې د تورو عمومي انتخاباتو د درغلیو څېړنه ونه کړي نو دوی به د کراچۍ په ګډون د پاکستان ځینې ستر ښارونه وتړي او خپل احتجاج به ټول پاکستان ته وغځوي. په دې اړه له پیښوره د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د نواز شریف حکومت ته خبرداری ورکړ چې که چیرې د 2013 میلادي کال د عمومي ټاکنو د درغلیو تحقیقات ونه کړي نو هغه به د احتجاج په توګه د پاکستان په سترو ښارونو کې کاربندیز اعلان کړي او ښارونه به وتړي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف ګوند زرګونه پلویانو د اګست 14 نیټه راهیسې په اسلام آباد کې د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړي او دا مهال د دې ښار په ډیسلو لارې کې د پاکستان د پارلمان ودانۍ ته نږدې راغونډي. عمران خان چې د دوشنبې په شپه په اسلام آباد کې خپلو زرګونو پلویانو ته چې د پاکستان د ګډ ګډ څخه راغلي وینا کوله وویل چې د نواز شریف حکومت ته څلور اونۍ وخت ورکوي چې د 2013 میلادي کال په ټاکنو کې د درغلیو څیړنه وکړي او که چیرې په ټاکنو کې درغلي ثابته شي نو بیا د نواز شریف استعفا ورکړي او منځمهاله ټاکنې دې ترسره شي. نوموړي همداراز حکومت ته خبرداری ورکړ چې که چیرې غوښتنې ونه مني نو دوی به د احتجاج په توګه په لومړي پړاو کې د پاکستان ستر ښارونه او بیا د دسمبر په 14 نیټه ټول پاکستان کې کاربندیز وکړي او ورځنی ژوند به په ټپه ودروي.
هم نه 109 دن گزار لیے ہمارا دھرنا جاری رہے گا لیکن 4 تاریخ کو میں
دی وی په اسلام آباد کې زمونږ د احتجاج اوسل نه ورځې پوره شپې خو اوس به په اسلام آباد کې پر احتجاج سربیره مونږ د دسمبر په 14 نیټه لاهور ښار بند کړو. تر هغې وروسته به فیصل آباد او د دسمبر په 12 نیټه په کراچۍ کې هم عمومي کاربندیز اعلان کړو او همدارس به په 14 نیټه خپل احتجاج ټول پاکستان ته وغځو او ورځنی ژوند به په ټپه ودرو.
16 تاریخ کو میں سارا پاکستان بند کروں گا.
هغه یو ځل بیا پر حکومت او پر خپل ځینو مخالفو سیاسي ګوندونو تورو لګاو چې په تیرو دوو کلونو کې پاکستانی ولس لپاره هیڅ ونه کړل او په خبره چې په هیواد کې اداري فساد اوج ته رسېدلی چې له امله اقتصاد ته ستر زیان اوښتی. نوموړي یو ځل بیا حکومت ته د مذاکراتو وړاندیز هم وکړ او ویې ویل چې ګوند یې خبرو ته چمتو دی. عمران د نواز شریف حکومت فاسد بولي او تور لګوي چې هغه په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلي کړې او له غیر قانوني لارې واک ته رسېدلی. نوموړي د نواز شریف حکومت شپږ غوښتنې کړې چې د انتخاباتي اصلاحاتو په ګډون پکې د نواز شریف د استعفا غوښتنه هم شامله ده.
دوستانو په همدې رپورټ سره دا نیم ساعته خبری مجله پای ته رسو. مخکې له دې نه چې ستار فروغ سټوډیو ته راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي د ژوند رنگونه.
تاسو اول نوم راته واخلې د کوم ځای؟
زه شاباد جلال آباد.
شاباد جلال آباد څه قافیه جوړه ده. څه کوئ په کابل کې؟
قلم فروشی، قلمونه خرڅو.
دا اوس مو په غاړه کې دی هغه د چا خبره دی کچکول غوندي اچولې دي. نو کوم ځای یې دی؟ نه
نه، داسې ګرځو.
چیرته ګرځئ؟
سارای شمالي خواته، کوټي سنگي خواته دې خوا ګرځو.
همداسې دې غاړې کې اچولې وي؟
او
که دا خو قلمونه هم څو ډوله در سره دي، کم ځای نه راوړی او څه څه ډول قلمونه در سره دي؟
دا خو رقم دي، دا خو مونږ منډۍ نه اخلو.
منډۍ نه څنګه اخلی؟ بې څنګه خرڅوئ؟
کوڅه کې اخلو، دانه یې خرڅو، پرچونه
کوته یې په څو اخلی، بیا هغه کې څو پیسې درته پاتې کیږي؟
دا هر کوم بیل لري، سلم راځي، 500 هم راځي، 600 هم راځي، 900 هم راځي. دونه
بیا څو څو درته پکې پاتې کیږي؟
کوته 10 روپۍ پاتې کیږي، سالو ختم پاتې کیږي، 500.
سهار نه تر اوسه پورې څومره ګرځېدلې؟ کوم کوم ځایونه ته تللې؟ څومره دي خرڅ کړې دي؟
داسې چوک نه نیول، داسې سارے شمال نه اوس راغم شهر نه وته.
کوم داسې پیاده ګرځي؟
او
موټر کې نه ګرځي؟
نه.
نو دا دا به څه ستړې کیږي تر شپې پورې؟
نه ماړه هیڅ خبر هم نه ور پر
ښه عادت شوی یې. نو تر اوسه دي څومره خرڅ کړې دي؟ 100 روپۍ
اوسه پورې حساب کړم نه دي. نه
تقریبا
یو سل دو سوی.
نو دی ورځ بیا څو پیدا کوي؟
ورځ کېږي 400 هم کېږي، 300 هم کېږي، 500 هم کې برابري دي. نو
دا اوس یو دکان کې ولاړ وم، ته رانه نه وتلې کنه؟ او دکاندار ته دی ویل چې قلمونه اخلي، همدغسې ګرځي؟
او
چا سره دې داسې قرارداد چې شته چې غیر وخت در نه اخلي؟
اخلي ولې نه اخلي؟
پخوا دې څه کول؟
پخوا هم رنگي کول، رنگي نه بیا قلین بافي، قلین بافي نه اوس دغه
بیا په دې بوټ پالشه او پسې قلین بافي او دې کې کم یو کار اسانه دی؟
قلین جوړول آسان ده.
خو هغه خو هم وایي دغه د سړي ولي خوږی او ګردم لري؟
هغه چې نویا دی خوږی، نو چې استاد بیا نه خوږی.
ښه، ته استاد وې؟
او
نو هلته دې ډېرې پیدا کولې که اوس دلته ډېرې پیدا کوې؟
هلته خو کېږي، قلین بافي کې ډېر پیدا کېږي. چې دلته پیسې او غنۍ ورکوي ولې دا کار پرېږدو؟ هغه کوو او کالداري ورکوي. نو
ښه، یعنی کله چې قلین بافي کوي کالداري درکوي؟
او
نو ولې دا خو افغانستان دی؟
ولایو پوښونه ته جاران نه پښتنه چوالیک کالدار
اوس نو څنګه خوشاله خپل کار سره؟
او
بس خدای دې خوشاله لره. ډیره مننه.
خیر وسه.